احمد شبریم ستاسو کوربه سلام مون. افغان حکومت د ناتو د مرستو د دوام د ژمنی هرکلی کوي.
ناتو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د تجهیز او سلام مشورو ته دوام ورکړي.
ناتو دا ژمنه هم کړې چې د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به افغان سرتیري له افغانستانه بهر روسي. د پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي:
وخت چې قوا ووځي، امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي.
د کابل ښاروالۍ د مقرراتو د عملي کېدو خبرداری یو شمېر دوکانداران اندیشمن کړي.
موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي.
دا به هم واوري. نورستان ته سیلانیان ورمات شوي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د امیرختا وزارت د کورونا نوي پیښو ته اندیښنه ښکاره کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې د بیا رغاونې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې پیښې ممکن ټولو ولایتونو ته رسېدلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وې، چې وروسته یې لمن پراخه شوه. دی وایي د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په 48 ولایتونو کې ثبت شوې دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په 40 ولایتونو کې د نوې ډول ویروس مثبتې پیښې وي. علیزی زیاتوي له اختر وروسته د کورونا د ورځنیو مثبتو پیښو شمېر هم د روژې د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیښو شمېر له 15000 اوښته او څه باندې 2200 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سرې قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پاڼه کې د دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې برید پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیو څو اونیو کې د افغانستان په د ځینو نورو سیمو په څیر د لشکرګاه شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله یې د سیمې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی ودروي. ښاغلی اڅکزي تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. نوموړي د افغانستان د جګړې له امل د ګاونډیانو لاسوهنه بللې، او د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته همداسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي، او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولته جوړ شي. جو بایدن پرون وویل چې د اسرائیل صدر اعظم له ما سره د اوربند د کولو په خاطر ژمنه وکړه، او هغه کله هم له ما سره ژمنه نه ده ماته کړې. په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ولسمشر بایدن همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره به په ګډه د غزې ترانګې د بیا رغاونې لپاره د مرستو راغونډولو هڅې وکړي. بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د دې اوربند په اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. دا څېړنه د الیپټیک په نوم یوه تحلیلي بنسټ لخوا ترسره شوې ده. څېړنې موندلې چې د بیټکوین ډیجیټلي پیسو شاوخوا 4.5% تولید په ایران کې دننه کیږي. ایران له دې لارې سلګونه میلیونه ډالر عاید د بیټکوین په بڼه ترلاسه کوي. دا عاید کولی شي له بهره د وارداتو او د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو اغیزې کمې کړي. کله چې امریکا په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړونه ووته، واشنګټن د ایران ټولې کلیدي صنایع او بانکي شبکې تحریم کړې. له دې بندیزونو وروسته د ایران د تیلو صادرات چې د عاید یوه مهمه سرچینه یې ده ډیر کم شول. روسی چارواکی وایي لږ تر لږه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د کارګرانو د روسیې د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه. ځایي چارواکو په خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون د تیلو یوه پمپ ته نږدې رامنځته شوه او له کبله یې اته تنه نور کارګر په روغتون کې بستر شوي دي. د څېړنو یوې کمیټې ویلي دغه کارګر د میتان زهرجن ګاز له کبله مسموم شوي دي. د دوی په خبره دې پیښې د خوندیتابه د مقرراتو د سرغړونې په تړاو څېړنو ته زمینه برابره کړې ده. او وروستی خبر دا چې د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي دي که دا ښار د کورونا وبا د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي دا لوبې به ترسره شي، خو د خلکو ترمنځ دا ویره زیاته ده چې دا لوبې به د کورونا ویروس چټکتیا ته زمینه برابره کړي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کواتس چې د چمتووالي روان بهیر څاري پرون وویل دوی په تر ټولو احتمالي بد حالت کې هم د لوبغاړو او جاپانیانو د ساتنې لارې چارې سنجولې دي. د توکیو د اولمپیک لوبو ته اوس یوازې نه اونۍ پاتې دي. دا لوبې تېر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناټو د اعلان تود هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا ملاتړ به افغان ځواکونه لا پیاوړي او شته لاسته راوړنې به خوندي کړي. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او روزنې ته ژمن دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کوي. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
که څه هم د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکي ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې، خو دې برخه کې د ناټو پرونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی د ناټو د اعلان هرکلی کوي او په خبره یې له ناټو سره د همکاریو نوی فصل به شته لاسته راوړنې لا پیاوړې او خوندي کړي. ښاغلي عمر ویلي د ناټو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډېر پیاوړي کولی هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دوا خان مینپال هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ناټو دا اعلان ګټور وباله.
دوامدار مشارکت لرو او دا مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ناټو ترمنځ دی. ناټو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین صدیق صدیقی هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ناټو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناټو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پنټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته له 20% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوي او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناټو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامداره مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي سرتیري لري چې دا مهال ډیره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د سولې خبرو له اوږدېدو سره د جګړې لیکې هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوې. له همدې تېرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو، جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو، نرخ او د بغلان برکه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې دي.
د چارو کتونکو یو په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي وی ناټو له افغانستان سره د ملکرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی جلالی له افغانستان سره د ناټو د مشارکت د دوام په اړه وایي دا لارې چارې د دواړو لوریو ترمنځ په خوا مشخص شوې دي. له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ناټو د عمومي منشي نوی اعلان په څه معنا د پوځي چارو له متخصص ښاغلی جلالی څخه واور.
دا مشارکت نوی نه دی. متحده ایالات او همدارنګه ناټو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت تړونونه لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو دفاعي قواو د روزنې دپاره همدارنګه د هغو سره د مرستې او مشورې دپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوی خبر نه ده. منتها چې قواوې له افغانستان ووزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته، نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي. یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم ځینې هیوادونو ځینې پوځیان په نورو هیوادونو کې روزل شوي دي.
له افغانستانه بهر د ډیرو یا کافي شمېر ځواکونو روزل څومره امکان لري؟ او بل ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
کدنه په افغانستان کې ځکه کې دوم کینه ده چې د دوه د تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قواوې له افغانستان ووزي او د هغه ته تعهد متعهد پاتې شوی دی. نو ځکه قواوې ووزي، وخت چې قواوې ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي. نو په هغه اساس په نورو هیوادونو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې وشي. د نورو هیوادونو ځینې قواوې پخوا روزل شوي په نورو هیوادونو کې، لکه په اردن کې شوي، په شرقي اروپا کې شوي، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادونو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناټو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړۍ کېږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي او په عین زمان کې د امکاناتو، تجهیزاتو، وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وارې چې څوک له منځه ځي یا تخریبېږي نوي وسایل راځي، د هغو دپاره روزنه پکار ده. او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته، او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل لیکي باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي، د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي، او همدارنګه د هوایي قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطنونو وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي سولې لومړی ټوپ دی، خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو په فکر کوي له سخت مخالفت سره به مخامخ شي. ښاغلی غنی دا خبره له واشنگتن پوست سره په مرکه کې کړې ده. له همدې ورځپاڼې سره د افغانستان د ملي مصالحې ډلې شورا رئیس عبدالله عبدالله هم شخېدلې دی او هغه هم پر طالبانو انتقاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش اندېښمن کړی. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړی ویلي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي.
د بخښنه غوړم چې دا د جمهور رئیس بوش څرګندونه وي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې ډلې شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونه به په دې راپور کې واور.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپی او کتاو تلخوالي ته دوام ورکړي د خلکو او افغان ځواکونو سخت خبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بلله، خو طالبانو تورن کړي چې جګړه یې نه ده درولې او تر خواهي ملکیان او نور فعالان په نخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره. خبره کړی دی. محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللې، خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستا د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنې طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي، خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللې. هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خوا یې جګړه روانه ساتلې. ښاغلي عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامي لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلي عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی، خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نه شي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري، خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوونکي بللي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوسټ سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
روسه تر دې چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د درېو لوبغاړو د کورونا نتیجه مثبته راوخته، د اولمپیک د کمیټې ترسره کوونکو په اولمپیک کې د افغان تکواندو لوبغاړو له ګډون سره مخالفت وکړ. په اوړي کې د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي سیالۍ پرون په اردن کې پیل شوه او هلته معلومه شوه چې درې افغان لوبغاړي کورونا دي. تکواندو هغه ډګر دی چې تمه وه افغانان به پکې په اولمپیک کې مډال ترلاسه کوي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویاند زبیح الله شاهزاد په دې باور دی چې لا هم یو چانس شته.
یو ورکه چانس ته دی تاسو پوهیږئ چې یو بل برخه د هغه نړیوال کمیټې د اولمپیک چې دی هغه یو وایلډ کارډ لري یا انوایټیشن کارډ لري، د دعوت کارډ دی. هغه ټول هیوادونه کولی شي چې د هغه دپاره برخه واخلي، خو د افغانستان چانس به ډېر ټیټ وي، ولې چې ډېر هیوادونه غواړي چې هغه ترلاسه وکړي. خو بیا هم هیله من یو چې افغانستان که چیرې لږ چانس هم لري، خو بیا هم موږ هیله من یو چې هغه ترلاسه کړو او موږ حداقل یو نماینده په المپیک کې لاره پیدا وکړو انشاءالله.
څومره وخت نور باید خلک انتظار وکړي چې د دغه یو لوبغاړي د چانس ترلاسه کولو لپاره امید ولري؟
تقریبا دا یو میاشت نه هغه به مشخص کیږي او به معلومیږي چې هغه برنده به هغه اول کارت کوم هیواد به ګټل کیږي.
ستاسو په نظر ولې دا لوبغاړي واکسین شوي نه دي د کورونا له خطره، ځکه چې افغانستان په لکونو ډوزه واکسین ترلاسه کړی؟
دولت د افغانستان چې دی د ورشکارانو لپاره دا واکسین هغه زمینه برابر کړی نه دی. دا مسله موږ غواړو د دولت نه چې ورشکارانو لپاره هم زمینه مساعد کړي چې دا پرابلم په راتلونکو لوبو کې رامنځته نه شي.
تاسو چې دولت له دولت نه مو مطلب کومه برخه ده چې تاسو زمينه نه ده برابر کړې؟
ورزشکاران دغه په برخه کې شامل نه دي، صرف هغه ملي پوځ دي او سرتیري او همچنان هغه د خط مخص کارکوونکي د دولت چې دي هغه شامل دي د واکسینو دوز چې واخلي، او ورزشکاران په دې برخه کې تر اوسه پورې شامل نه دي.
تاسو فکر نه کوئ چې تاسو باید خپله تقاضا کړې وای او د عامه روغتیا وزارت مو غوښتنه کړې وای چې ورزشکاران باید واکسین شي؟
په دې برخه کې زه معلومات نه لرم. کیدای شي چې هغه زموږ د مسؤلین تقاضا کولی وی خو د پد مرکز کې هغه خپل نظر نه لرله. تاسو بهتره دا ده چې تاسو د مسؤلین د رئیس نه او د مربی د ملي ټیم نه پوښتنه وکړئ.
د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لویان سبیح الله شهزاد څخه په مننه.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کابل ښاروالي اعلان کړی چې له دې وروسته به د حق دوکاندارانو مالونه ضبط کړي او په بې وسلو به وویشي چې په پولیو لارو کې ښودل شوي دي. د کابل ښاروالي مسؤلین وایي هغه تاسیسات چې په غیر قانوني ډول جوړ شوي او له عمله یې لارې بندې شوي دي هم سرغړونه بلل کیږي. خلک څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
کابل د 4.5 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ مېشته ښار. په دې ښار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د ښاري پلان له مخې نه دي جوړې شوي، خاري نظم او د وګړو کنټرول لستونزو سره مخ کړي دي. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې ښار کې د خاري نظم دراوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سرک په سر د پلور لپاره خودل شوي وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې د غتو کې به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا وایي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په خار کې د غنی غونی لامل ګرځي یو ونی وخت لري چې دا چاره ودروي کننو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
دکانهای کینا بیشتر اموال خود را
داسې دکانونه شته چې خپل ډیر مالونه له دکانه بیرون اخی دي. دا شان هغه قصابی چې له دکانه بیرون غوخه رزړولې وي یا هم د دکان مخ ته د سړک پر سر حلال کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداري ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بې وزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
اغلی رسوایی هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او پښتنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو پر وړاندې هم چې ګڼګونه جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم زموږ لپاره د منلو نه دي چې زموږ تجاري توکې خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ
کمپاره اقدام دی، مونږ یې هرکلی کوو ځکه چې له دې سره به یو خو په ښار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په ښار کې یو نظم رامنځته شي. کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل ښار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار وکړي دا به ډېر همدی کار ډېر ښه کار د ښار پاکۍ او نظافت کې ډېر مرسته کوي. موږ ښاروالۍ دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوی. خو دوی په خبره که دا ځل ښاروالۍ خپل دغه پریکړه په جدیت عملی کړي ښایي دا په افغانستان کې یو بېساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ترسره کیږي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ له اوربان سره سره پرون جمعه په بیت المقدس کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې وشوې. شخړې هغه مهال وشوې چې زرګونه فلسطینیان د جمعې له لمانځه وروسته په اعتراضي ډول سره راټول شول. د دې اخوډپ پر مهال د مرجوب له راپورونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د غزې د جګړې پر سر پرون جمعه اوربند اعلان شو، خو په همدغې ورځ له اوربند سرغړونه وشوه. دا وروسته تر دې چې اقصی جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه اعتراض کوونکي او اسرائیلي پولیس سره ونښتل. اقصی جومات چې د بیت المقدس په ختیځ کې پروت دی مسلمانانو او یهودانو دواړو ته تقدس لري. د اسرائیل پولیسو ویلي پرون ماسپخین د اقصا جماعت په محوطه او شاوخوا سیمو کې نارامه رامنځته شوې چې دوی د پراختیا د مخنیوي لپاره سملاسي او په ټول قوت سره لاس په کار شول. که څه هم اسرائیلي لوری د پرونیو شخړو تحریک کوونکي فلسطینیان بولي، خو فلسطینیان بیا وایي اسرائیلي پولیسو غوښتل جګړه کې د ماتې غچ اقصا جماعت کې له لمونځ کوونکو واخلي. نړیوالو خبري اژانسونو ویلي چې د پرونیو شخړو پر مهال اسرائیلي پولیسو اخکې بهونکی ګاز او صوتي بمونه کارولي دي. فلسطینیان له هغو اسرائیلي پولیسو سره نښتي وو چې د اقصا جماعت محوطې ته ننوتلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر په منځګړیتوب د فلسطین او اسرائیل ترمنځ اوربان ستایلی او ویلي دي دا ګام د دوی مصر فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د یو شمېر نورو هیوادونو د لوړې کچې خبرو په پایله کې اوچت شوی دی. بایدن ویلي د دې هڅو په ترڅ کې یوازې د خپل شپږ ځله د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې دي. اسرائیل وایي د تیرو ورځو جګړو پر مهال حماس ډلې ته سخت زیانونه اړولي، خو وایي دا ډله لا هم پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو وړتیا لري. حماس بیا داسې مهال دې جګړه کې د بریا ادعا کوي چې غزه کې ډېرو کورنیو خپل خپلوان له لاسه ورکړي او کورونه او کاروبارونه یې زیانمن شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 12 شپو ورځو جګړې پر مهال 202 فلسطینیان او 12 اسرائیلیان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې، روسیې او چین هم د دواړو لورو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سږکال شاوخوا 10 سیلانیانو د نورستان لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت پسې ښه شي او د بیا رغونې چارې په دې ولایت کې ګړندۍ شي، د دې سیلانیانو شمیر به 2 برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیا وو. دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د ځای ته اوس ډېر سیلانیان رامات شوي. سره له دې چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزه ده، خو له تیرو 2 کلونو راهیسې ګڼ شمېر ځوانان د خپلو رخصتیو لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان ته راغلی له کندهاره سلطان محمد د دې ولایت د ښکلاګانو په اړه وایي.
هلته کندهار کې خدای ځایونه نه وه، نو داسې فکر مونه کوي چې زموږ په ګران افغانستان کې داسې ښایسته ځای خو دا موږ ته یو خوب او خیال دی چې موږ دلته ناست یو او دونه ښایسته منظره او داسې په زړه صفا خلک چې موږ بېخي تصور نه کوي.
ډېری سیلانیان له ډېرو لرو پرتو سیمو دې ولایت ته راغلي تر څو د دې ولایت له ښکلاګانو لیدنه وکړي، خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان یې له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل اوسیدونکی رنګین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی. له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد:
د لارې مشکل هم بېخي دغه ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمی چې جوړه نه سي سمه نه سي ډېر د مشکل سره مخامخ خوندیواله ډېر په پښو سره راغلي، موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي، خو د مرکزی حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم:
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبره تاییدوم. په 3 کیلومتر باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالی پوخ او قیر شي. د وزارت فواید امین مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږ کال دا شمیر لشپگو تر لزرو کسانو رسیدلی چی په تیرو کلونو کې بی ساره وو.
دا ست رادیو د دې سات د خبرونه په دوه منی مای کی یعنی لا اتنی مو بچو ورسته ولایت په ولایت پروګرام درو دا پروګرام پرون خپور شوی دی زابل ته ځانګړی شوی دی. تکرار تاسو اوریدل شي خو اوس لند خبرونه. د افغانستان د امیر مختار وزارت وایي د کورونا ویروس د بدل شوی بانی پیش ممکن ټول ولایتونو تر رسیدلی وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علی زای وایي د ویروس دا ډول پیش لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوې ده. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیشو شمیر له 15 زرو اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سرې قطعې مشي په غاړه درلوده خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي شریک کړي. صرف دومره یې ویلي دي چې دا پیښه پرون رامنځته شوې. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. شاغلی اڅکزي تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی واشي شوي نه وښني خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولت جوړ شي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. دا څېړنه د الپټیک په نوم د یوه بنسټ لخوا ترسره شوې ده. روسی چارواکي وایي لشتر لشه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیه پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. دې کارګرانو د روسیې د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه او د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي که دا ښار د کورونا وبا د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي دا لوبې به ترسره شي. اوس ولایت په ولایت پروګرام ته مخه کوو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خاغلو اوریدونکو د نن په خبرونه کې پر زابل ولایت خبرې کوو. زابل د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی او ډیری سیمې کلیوالي دي. د وګړو اصلي شمیر د ملګرو ملتونو د اړوندې آی او ایم ټولنې د احصایو له مخې له 3,00,000 اوړي. زابل له روزګان، کندهار، غزنی او پکتیکا ولایتونو سره ګډې پولې لري او په جنوب ختیځه خوا کې ډیورن کرښه پراته ده. سینې غرنۍ دي او حتی له 3 تر 1 لږه برخه چې تقریبا په 328 کېږي اواره ځمکې لري. د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې په خاطر دې هم د زابل په اړه بحثونه شوي او ستونزې په ګوته شوي دي. په دې خبرونه کې مو د زابل مرستیال والی عنایت هوتک میلمه دی. د والی په استازیتوب په دې خبرونه کې همداراز د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی چې تل له رسنیو سره په ډیر اورین تندي خبرې کوي په خبرونه کې ګډون لري چې د هیواد د قانون جوړونکي او د حکومت په اجراتو د څارونکي قوې په استازیتوب په خبرونه کې حاضر وي. لومړی له ښاغلی زابلی نه پښتنه کوو. اول خو خره خلاص درته وایم زابلای صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. غواړو په خبرونه کې لومړی لنډ له تاسو واورو چې عمومي امنیتي وضعیت چې پر رغنیزو چارو او ټولنیزو برخو اثر کوي عمومي وضعیت څنګه دی په زابل ولایت کې؟
جناب تکه صاحب تاسو ته جناب مرشال ولی صاحب تک صاحب ته د افغانستان ټولو اوسیدونکو ته چې د پر ځای کې زموږ ژغ اوري خصوصا د زابل ګرانو اوسیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب تکه صاحب په زابل کې امنیتي وضعیت په دغو اخیرو ورځو کې دا ځکه خراب شوی دی چې یو مرال ته په زابل کې د پرسنل د کمبود سره د ډېره وخت مواجه اوس بیا بیخي ورسره مواجه زموږ پرسنل هلته هم د پولیسو هم د امنیي امنیت د خوا څخه ډېر کمبود دی. په دې برخه کې موږ مشکلات ډېر لرو. همدارنګه دا یو سرحدي ولایت دی د پاکستان سره تقریبا 3 کیلومتره پوله لري. لږ ډېره امنیتي شکنن دی د ډېر خوا څخه همدغه زابل دی چې د ډېرو ولایتو څخه د مخالفینو د اکمالاتو لار په زابل کې راتېږي. اکثره وخت موږ شکایتونه اورو خیالي پولیس یا خالی تشکیلات هم پکشی کی سی آغا چندان لبایت ندی و تول سوی سام کنترول ندی کلی چی والی دا معاشات دیر اخی و پرسنال پا واقعات که نج موجودی مول دا مرکزی حکومت سر آر او را زرگی رو آر و زاری و تکوز دا خدا پلی استاتی سا تقویتی پرسنال رو ولی جوی دا تجیزات رو ولی جوی و گلاز مول استاتی نه آل تا تقویتی پرسنال رو لیجی او نه آر چی پرسنال رو دا غو معاشات اتانو که پر فل وقت ماندی بیچارگان معاشاتی دیلش دی امتیازی معاشت نور که خود معاشات نسیور کولی اکمالاتی سور تا کولی جنابی تاکاسو تاسی باورو که سدیر عدی تجیزاتی چاکی نلیش دیر عدی سالایی دی تالیب نلیری یا مخالفی نلیری زمور پولیسی نلیری زمور پر مرکزی حکومت امدغا خصوصا پر وزی صاحب داخله دا امنیت پر عمومی رئیسا باندی دا جاغ دی ستاسی لطفا دا زابل پر دا غولس باندی لکه دا نور افغانستان خلک زلور باندی وسوزوی توجه ورته وکړي داسې دی د مور و مری دغه برخورد نور نه راسره کوي زابل هم د افغانستان یو نقطه ده
وکیل صاحب که د دغو ولسوالیو دا دی هغه سیمو چې یا د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو مخالفینو د دولت ترمنځ جګړې په کې کیږي د دغو سیمو د اوسیدونکو عمده ستونزې څه دي له امنیت پرته
جنرال تکاس زموږ زابل خو ډیر غریب ولایت یوازې زراعت لري خلک په زراعت ډیر مصروف دي یو ډیر کم ځوانان دي چې هغه په د تجارتي کارو باندې خپل د خود ډیر نیم فیصد از موږ خلک زابل په زراعت تخته دي اوس په دغه کلو کې خصوصا شش کال کې اوچکادیم راغلی د اوبو مملج دي دا بل مشکل چې خلک د کړاو سره مخ کړی دي اکثره ځوانان ځي یا ایران ته یا پاکستان ته یا نور ولایتو ته ځي د خواري او د غریبۍ لپاره مشکلات مو په دغه باره کې بیخي ډېر دي موږ تر اوسه پورې دغه نه دي کړی چې دغو خلکو ته یا د زراعت په بخش کې یو عمیق څا ورته وکړو یا د اوبو یو غم خو یاد دي اقل نه غته چې محصولات یې هغو دپاره یو بازار پیدا کړو دا مو نه دي کړي نه حکومت موږ سره په دې کې همکاري کولی چې نه موږ دغه د دوی ارزو پوره کړی ده په دې کې موږ ډېر کم راغلي یو خپلو خلکو ته د ماري په بخش کې موږ بد نه یو جناب تکا صاحب هغه مکتبونه چې په مرکز کې لرو یا په ځینو ولسوالۍ کې لرو د هغو سره مخالفین هم کم دغه لري مخالفت نه کوي هغه فعال دي هغو ته ورځو خو بعضې وخت د کتابو کمبوت لرو یا د معلمینو کمبوت لرو چې هغه د مرکزي حکومت سره هم ویلي دي هغه په ټول افغانستان کې دا مشکل مشتوی په خپله موږ هم دغو نه کړي دي چې په هر کال 15,000 16,000 لاسره کتابونه په خپله موږ په خپل شخصي مسکو اخرو ویلي دي یا په مکتبو کې د مادګۍ د کورسونو په نامه باندې جوړ کړي دي په هر دیسه کې موږ لرو شخصي موږ جوړ کړي دي چې تر څو د کانکور ته مادګۍ ونیسي دغه چې د سیاحت په برخه کې موږ شپخانه لرو یو شپخانه مو ونه لیدله بل حکومت نه ته جوړه کړې ده فعلا نږدې ده چې تکمیل شي په مرکز کې خو هغه مشکل چې د دوا دی په نور افغانستان کې نه په زابل کې دی د دوا او د اکمال په باره کې موږ مشکلات دي لرو ځکه د حکومت نه وایي موږ دونه بودیجه نه لرو چې ټول افغانستان ته دوا مفت ورکړو دوا باید د بازار باندې ورشي
ډیره زیاته مننه سناتور صاحب قدرمن اوریدونکو د زابل مرستیال والی عنایت هوتک په خبرونه کې وصل شوی دی داسې شکایتونه شته ښاغلی هوتک چې یو شمیر سرتیرو ته معاشونه خپل معاشونه نه ورسیږي
سلامونه کرامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دا معاشاتو مشکلات ځینې وخت دي چې ځینې وخت مرکز سره په کورونو کې پیسې نه وی راغلي یا دلته ځینې وخت تخنیکی ستونزې په خپل وخت باندې سرتیرو ته پیسې نه رسیږي دا ستونزې کله کله وي په خپل وخت باندې پیسې یا معاشات دوی ته نه رسیږي خو په ډېر ځکه چې دلته نوی کال هم مابین کې رالی د نوي کال سره همیشه بودیجه ګنډیږي او په خپل وخت باندې معاشات نه ورته رسیږي نو په دې وخت کې وخفرانه او د دوی معاشات زیات وزن لري
مننه یو بل پښتنه هم چې د زابلی صاحب نظر مو په واخیست دا چې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي یا هلته د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ دوامدار جګړې کیږي د هغه سیمو د خلکو د مشکلات او ستونزو په اړه راته وایي
bale مشکلات خو په دې خبره ده چې زیات په وسلوالو کې مشکلات هلته دوامدار جنگونه دي موږ سرتیری خپل په جنگ باندې بوخت دي او موږ ملتي ادارې دي هغه خدمات په مکمل ډول باندې هلته کار کوي لکه صحت د صحت مو په مجموع کې په ټول زابل کې څلور شپېته روغتونونه او کلینیکونه لرو چې دوه روغتونه دي او څلور شپېته کلینیک دي او د مکاتب تقریبا په زابل کې موږ د مکاتب لرو په ټول زابل کې چې یو څو درو اویا فعال دي چې دا په ولسوالۍ او مرکز کې دي ډېر لیسې دي چې هلته بابا د اناسو دي زموږ خدمات ملکي خدمات هلته فعالیت لري د سیاحت بخش او د معرف بخش او د زراعت بخش دا فعال ده.
ډېره زیاته مننه.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ولایت په ولایت خبرونه له آزادی رادیو اوري. یو اوریدونکو ته سره زمونږ تماس ټینګ شوی دی. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده او خپل سوال له میلمنو سره مطرح کړئ.
السلام علیکم. کاکل صاحب احمد همگر گرفر پاڑی سے تین عزیز خان کا لغمان نا جما ہو پختنا دا غدا سیار وقت دا امنیتی زواکونا معصرائی پا دیر و نسوالے کے پا کمر بندو کے حکمت پا وقت بان پختنا نکل شکل خو طلبات مور کی واقع سا ہم دی دولت مخالفین ونی سی نو پس لاغی بیا حکمت سواجو ورطا کی اغین آباد دا خو بیا اسم نکی بیا آغا تاجیزات ہم سوار سی وسائل آغا طول لمن زلار سی او اسکار ہم شہیدان سی او رورا سی دا غا میر وقت خواهشو لحکمت نکم خریخا.
ډېر زیاته مننه همدرد صاحب. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. مهرباني وکړئ نوم مو او پوښتنه مو.
نمنګ دولا کنا زه درو ګام نه سوام دا د زابل ولایت د 20 کیلومتره سرحدي پوله چې لري د زابل ولایت دا ولې نه د خوندې کوم دیوال لري هم کمانډانی لري ولایتي ادارا لري او د شاګو وتک صاحب څخه داخله ده او د زمینی زابل څخه داخله ده. دا ولې نه د خوندې باید خوندې ده ځکه دا پولیس خدمت مدر رزګان ولایت نام نه د دې شارې سپا کې مدر رزګان ولایت مخالفین تیری او اخوا ته پاکستان پر تا وړي.
ډیره زیاته مننه. فضل هادی وردک د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. وردک صاحب مهرباني.
تاکل سو د پوتاک سو نه فکر او سوال دا غلې چې دا زابل ولایت برق لري کې نه لري یو ته کوم ول سوالې پورې برق شته یا کوم سوالې کې دا غوښتوي هر وخت کله دا رسانه زور و محل تا در اختیاری ستون زیدی روی ده شپخانو و ده دو دوا و ده دکتران و کمبوت هل تریر ده نو پدو لیکو کم ده کم کار کلای ده 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 شپخانو یا ده دوا و یا ده دکتران و پا باش کم کم دست پیاورای کار هل تا کلای پزابل که
سیدی کسیدی که هم زابل والا تنهایی کنه والی فرس خونی ده ده پشتانه ده دختر لپنیزم رئیس ده دوست شاجی بازار بنتوی ده دونه سوک نست سی پشتانه وکیم.
ډېر زیاته مننه صدیقي صاحب. له خپلو میلمنو نه به واورو. لومړی به په همدغو پوښتنو د هوتک صاحب د مرستیال ولی لنډې خبرې واورو او ورپسې به بیا هم د زابلي صاحب نظر واورو پر همدې مسایلو. هوتک صاحب لومړی تاسو مهرباني وکړئ.
دا اول خو د وردک صاحب د سوال په جواب کې چې دوی وایي چې زابل برق د زابل ټول زابل برق نه لري، کلات مرکز برق لري او د صحت په بخش کې چې کوم کلینیکونه موږ لرو په ولسوالیو کې ما مخکې دوري وکوله چې ټول په مجموع کې د شپږ کلینیک موږ لرو. هلته سولر سیستم فعال ده او د څلور ساعته برق لري. د سولر سیستم برق لري او دلته په یوازې کلات مرکز کې موږ ډیزلي برق لرو د جنراتورانو طریقې سي او دوی هلته صحت کې خپل برق په زابل کې خپل برق کاروي. دوهم سوال د داخر رای کې خو د شاجی ولسوالی بازار بند نه ده او هلته د لیوا خپل د لیوا کومندان سید بابا او ورسره خپل ټول پرسنل شاجی تبدیلی دي. د شاجی بازار خلاص ته تدې ده. هلته خلک د جنگ خطر احساسوي. په دې خاطر کې دای چې ډېر خلک دکانونو یا بازار ته زړه نه شوکي چې داسې نسې جنگ شروع شي.
یو بل پښتنه دام و چې د روزګان او زابل ولایتونو ترمنځ هغه پولې ولې نه خوندې کیږي؟
دا خو ډېر غټه پوله ده. اول خو په زابل پښتنه د پاکستان یا همسایه هیواد سره 20 کیلومتره سرحد لري. د هغې طریقې سره یوازې دا نه چې روزګان بلکې پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار ځینې ولسوالۍ لکه شاولیکوټ او داسې نورې روزګان مخالفین همیشه له دغه لارو کار اخلي چې هلته د حکومت د اواله سره څخه د غزنی ولایت د حسول سوالي هلته بیخي حکومت وجود نه درلودی.
نو د مخالفینو لپاره یو مهم مرکز وو چې هلته اکثره انتجاریات وو چې یا نور مواد هلته راوړل کېږي او بیا له هغه ځایه څه توضیح کېږي. د زابل خو کوچنی ولایت نه ده، غټ سرحدات لري، غټ اراضي لري. دا ټول اراضي ناممکنه ده تر څو پورې د ولسونو همکاري نه وي، یوازې تلیسو باندې د یا اردو باندې د دوی مخه ونیول شي، ځکه دوی د کومو پوستې دي یا ولسوالۍ دي یا کوم مرکزونه دي، دوی له هغو لارې څخه نه تېرېږي، دوی خو د غلچکي لارو یا غرونو یا له نورو لارو څخه تېرېږي.
مننه. او یو بل پوښتنه هم دی، یو بل اوریدونکی و همدرد صاحب فکر کوم له لغمان خبرې کولې چې وای عسکر محاصره شي پس لغه بیا دولت هلته اضافي مرستندوی ځواکونه ورلېږي. تاسو په زابل کې په دې وروستیو کې داسې حوادث درلودل چې عسکر دې محاصره شوي وي او بیا دې
داسې حوادث؟ خو موږ تر اوسه پورې یوازې د یو څو ورځې د شینکي ولسوالۍ وه چې هلته ولسوالۍ محاصره وله، یو هفتې بعد اردو ورته ورورسېده او نوي پولیس هم ورته ورسول چې هغوی ځای پر ځای باندې سولو. دوهمه پېښه داسې نه ده کوي چې هلته د عسکر محاصره یې او قوتونه ډېر ونه رسېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. او اوس ډاکټر صاحب، زابلي د مشرانو جرګې لغړی نه پوښتنه کوو چې پر همدغو مسایلو کې مو یادداشت کړی وي، ډاکټر صاحب هر یو ته جلا جلا که په لنډ ډول یو څه وایي.
جنابي تکل صاحب، همدرد ورور چې دغه څخه د لغمان څخه خبره وکړه چې حکومت پر وخت باندې اقدام نه کوي، دا وکت دی په شاجوی کې مستاسي یو منطقه ده د چینو په نامه یادیږي، هلته هغه وخت چې مخالفین راغلل هغه منطقه یې ونیوله، تر اخره پورې هم حکومت هغو ته کومک را ونه رسوي، چې اوس هم هغه د مخالفینو په لاس کې ده. دغه چې لکه څنګه چې ماوي صاحب اشاره ورته وکړه، زموږ یوه شینکي ولسوالۍ ده، په هغه کې اوس فعلا درې ولسوالۍ هلته خپل مرکز راوړی دی، یعنې د شینکي ولسوالۍ ده، د شمونزور ولسوالۍ ده، یوه بله د نوباد ولسوالۍ په نامه دي هلته اوسېږي. خو دا یوه ولسوالۍ د حکومت هلته یو موږ هلته یو پوسته لرو پنسله چې دغه حکومتي خلک ورشي اوسېږي، د تاریخ د لرڅ خلته موږ کمالات نشو ورته کولی. د خدای پاک د هغه بیچارهګان وایي چې موږ یو ولسوالۍ زما سره لغیرې چې په وله په بله کړه هلته موږ ته مرمۍ دا څوک مې سره رسولی، ډوډۍ مې سره رسولی. نو د حکومت د مرکزي حکومت څخه همدغه ګیلاس تله چې زموږ هغه باتور سربازان په دې بد حالت کې دي، متاسفانه چې ډوډۍ نشو رسولی، مرمۍ نشو رسولی.
ډېره زیاته مننه. نور اوریدونکي هم لرو، خو زه غواړم یو ور له مرستیال ولی ښاغلي هوتک صاحب نه وپوښتم چې د زراعتي محصولاتو د باغونو د ځمکې د کروندو څه حال دی، او عمده محصولاتو په برخه کې تاسو کروندګرو ته او باغدارانو ته څه امکانات برابر کړی دي؟ هوتک صاحب.
بله، د زابل ولایت یو زراعتي ولایت ده، د زراعت په برخه کې واقعا څونه کار ته اړتیا ده، هغه عمره کار نه ده شوی، ځکه چې زابل مختلف نوع د زراعت دلته میزان ولسوالۍ کې انار او انځر ډېر زیات دي، چې د زابل انځر ډېر مشهور دی او هندوستان ته هم په ډېر لوړ قیمت سره ځي. خپله زابل کې پښتانه